څلور بجې شوې دي. آزادۍ راډیو خپرونې دوام لري. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه راغون کړي دي. وابوري چې د افغانستان د دفاع وزارت او د ایساف ځواکونه وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د اسوات او د جنوبي وزیرستان د جګړه ځپلو سیمو د بې ځایه شو خلکو له ستونزو مو خبرو او ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. خپرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
تکل شوی چې د جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د جمهور ریاست دوه نور کاندیدان ښاغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په هغه مناظره کې برخه واخلي چې د اسد په 25مه په کابل کې جوړیږي. د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نن نوي عملیات پیل کړل. چارواکي وایي په غزنی کې اته وسلوال طالبان ژوندي نیولي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې مثبت پرمختګونه ویني. د خبرونو تفصیل. تکل شوی چې د جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د جمهور ریاست دوه نور کاندیدان ښاغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په هغه مناظره کې برخه واخلي چې د اسد په 25مه په کابل کې جوړیږي. د انتخاباتي مبارزې له پیل نه اکثرو کاندیدانو په یو بل په تیره بیا حامد کرزی باندې غږ کړی چې د هغوی سره په مناظره کې برخه واخلي. که څه هم چې ښاغلی کرزی د کاندیدانو ترمنځ مخکنیو مناظرو کې برخه نه ده اخیستی، خو دا به اول ځل وي چې د ښاغلی کرزی او نورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ مناظره کیږي. دا مناظره د ازادۍ راډیو او ملي تلویزیون په ګډه همکارۍ د سات په 25مه د مازیګر په 5:30 بجو مستقیما د ازادۍ رادیو ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو نه خبريږي. د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نن نوي عملیات پیل کړل. متحده ایالات وایي دغه عملیات یې د دې لپاره پیل کړي چې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د طالبانو د ورانکارو اعمالو څخه مخنیوي وکړي. پوځ وایي د متحده ایالاتو 400 سمندري پوځیانو د افغانستان د ملي اردو له 100 سرتیرو سره یوځای چې د هلیکوپټرو له خوا یې هم ملاتړ کیږي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دغه عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په غزنی کې اته وسلوال طالبان ژوندي نیولې دي. د غزنی د والي ویان اسماعیل جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د هغو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي کوم چې نن د غزنی په ګیلان او واغز ولسوالۍ کې ترسره شول. طالبان رسنیو ته ویلي دي چې نیول شوي کسان ملکیان دي او د دوی جنگیالي نه دي نیول شوي. اخوا د فرا ولایت امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د باکوا په ولسوالۍ کې له نړیوالو ځواکونو سره د خپلو ګډو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان مولا نعمت نیولې دی، خو طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په نګرهار کې امریکایي ځواکونو په یو ملکی موټر باندې ډزې کړې چې په ترڅ کې دوه ملکی کسان جوړ شوي دي. په جلال آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو یو افغان ویان سبون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکی کسانو له امریکایي موټرو سره تاکلی فاصله نو مراد کړی او نګدی ورغلی وو نو ځکه وښتل شول. امریکایي ځواکونو تر دې مخکې څو ځله په ورته توګه په هغو ملکی موټرو باندې ډزې کړې دي، یا یې وښتې دي چې ورنګدي شوي دي، او یا یې د دوی په اشاره او یا د دوی په اشاره درېدلې نه دي. د لومړي ځل لپاره دوه هلیکوپټر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په واک کې ورکړل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د دغو هلیکوپټرو مجموعي قیمت 14 میلیونه ډالر کېږي چې د جرمني او د روسیې لخوا ورکړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دغو هیوادونو څخه تر مننه وروسته وویل چې هیله ده دغه هیوادونه به د افغانستان له پولیسو سره خپلو مرستو ته په راتلونکي کې هم همداسې دوام ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې اوس به له دغو هلیکوپټرو سره د پولیسو په وظیفو کې اسانتیاوې برابرې شي. او د امینجان خوسري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 9.5 افغاني او 50 پوله، یو یورو او یا افغاني یو پاوند 8 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني زر ایراني تومن 8.5 افغاني او 50 پوله، زر پاکستاني کلداري 6 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زیس خبروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې مثبت پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د انتخابات راتلونکي میاشت ترسره شي. مزرعت خوردم د رواني میاشت په جریان کې په څو محدود ورځو کې تر سره کیږي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جیف موریل وایي د ناتو قواوی د امنیت د ټینګولو لپاره کار کوي، څو افغانان ډاډه سي چې په پوره مسؤلیت کې رای ورکولای سي، او څرګند سوي ده چې لږ تر لږه 4 میلیونه کسانو تازه د رای ورکولو کارتونه اخیستي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لږ تر لږه 3000 بهرني عسکر میشت دي، په دې هیواد کې تشدد د رپورټونو پر اساس د نورو کلونو په پرتله زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برما د حکومت د هغه اقدام غندل ځندول دي چې د دیموکراسي پلوي رهبری اونګ سان سوچي نظر بندي تمدید کړ. د سیشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په سازمان کې د فرانسې په بلنه د داسې وی اعلامیه د متن پر جوړولو عاجله غونډه وسوه چې د برما د حکومت دا ډول اقدام وغندي، خو د چین، روسیې، ویتنام او لیبیا لخوا په دې اړه د شک څرګندولو د اعلامیه د صدور مخنیوي وکړ. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د برما د حکومت لخوا د نوبل د جایزې د ګټونکو 4 کلنی اونګ سان سوچي د نظربندۍ تمدید په یو اعلامیه کې د امنیت شورا د 1500 غړو پر مطلق اکثریت وغندل سي. د برما حکومت د سان سوچي نظربندۍ په روانه اونۍ کې تقریبا 3 میاشتې تمدید کړه. دا به په خپل کور کې تر نظارت لاندې وي. چین چې له برما سره زیاتې تجارتي اړیکې لري او روسیې مخکې دا ډول اقدام رد کړی و. د یو بل خبر لمخه د دیموکراسي پلوي مشري اونګ سان سوچي مدافع وکیل وایي چې د بعد محکمې د دغه حکم د بدلون غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قفقاز په سیمه کې خپل ډیپلوماټان بدل کړل. ماتیو بریزا چې په اروپایي او د اروپا آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال و خپل دنده تینا کایدانو ته وسپارله. میرمن کایدانو مخکې په کوسوا کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ډیپلوماټیک ماموریت غړې وه او په سرایو کې د امریکا د سیاسي ماموریت د مشر په توګه کار کړی. ښاغلی بریزا په تبلیسی کې دا خبر اعلان کړ او رپورټونه څرګندوي چې دای په آذربایجان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر سي. او یو یوکرایني مقام د جمهور رئیس میدویډیو فورستی څرګندونی د خپل هیواد پر رهبرۍ له غوسې ډکه حمله بللې. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویډیو د یوکرایین جمهور رئیس ته په سرخلاص لیک ویلی و چې د یوکرایین رهبری د روسیې ضد کار کوي. د یوکرایین د جمهور رئیس ویکتوریا شچینکو لوړی سلاکاري د جمهور رئیس میدویډیوف د دیلیک په جواب کې ویلي دي چې د شغلی میدویډیوف د سیشن به د ورځې څرګندونې یوازې پر جمهور رئیس یوشچینکو نه بلکې ټول ولسته متوجه وي. دا اول وار دی چې یوکرایین د جمهور رئیس میدویډیوف د خبرو دا ډول ځواب ورکوي. روسي لوري د یوکرایین رهبری تورنه کړې ده چې د اقتصادي، مسلې او تاریخي مسایلو او همدارس ناټو ته دغه هیواد د ورګډېدو د علاقې پر اساس له روسیې سره اړیکې خراب کړې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخاوري د ازادي رادیو خبرونه په لوی قرونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې اف ام 1450 په هم اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د رای ورکولو د مرکزونو احصایه او هغو سیمو په اړه خپله څېړنه خپره کړي چې د دولت ضد وسلوالو لخوا ورته جدي ګواښ متوجه دی. افغان او امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر په کابل کې د هند سفیر په کابل کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د کار دیګه د کتو په مهال وویل چې د دې پروژې د تطبیق په وړاندې ډیر خنډونه لري شوي او دا ودانۍ به تر 2018 کال پورې جوړه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ولایت شوراګانو د انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې د سوات او د جنوبی وزیرستان د جګړې ځپلو سیمو د بیځایه شو خلکو له حاله خبرو.
طالبان راغلی دي پته نه لګی چې د کوم وطن راغلی دي. شرپسند دي زمون کورونه وران کړه، زنانې سرتور کړي.
ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د رای ورکولو د مرکزونو احصایه او هغو سیمو په اړه خپله څېړنه خپره کړي چې د دولت ضد وسلوالو لخوا ورته جدي ګواښ متوجه دی. له بلې خوا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي له افغان ځواکونو سره په ګډه د انتخاباتو د امنیت لپاره ګډ پوځي عملیات په بیلابیلو سیمو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي، خو د ناامنۍ په برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي. نور له کابل زموږ د همکار پراپور کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر سنجولي دي. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمي په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو سیمو په اړه څېړنه روانه ده چې د وسلوالو جدي یا لوړ ګواښ ورته متوجه دی. د وویل دا او هغه سیمې به ډېر ژر اعلان کړي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې امن ټینګیږي.
ما امیدواریم که ظرف بیتیر در اول هفته آینده بتانین ایسایه
مغهیل لرو در روانی اونی پا لمره دو و دری ورزو که وکڑای شو در ایسایه او ارقام خپار کرو. اوس مو پتول افغانستان که پرسونال خپلا تیره نکوی هر حسیمی معلومی کری چه لور تهدید سر مخامخ دی. مغهیل لرو پا روان تو ورزو که یو بل بدون هم راشی وارو هر حسیمی چه لور تهدید لری در تهدید کچه تیتا کرو.
پاین هلکه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن مخکې ویلی وو چې د راور کولو د مرکزونو پر امنیت ډاډمن نه دی او شایي په ځینو سیمو کې ونه کړای سي خپل مرکزونه پرانیزي. د دفاع وزارت وین زیاته کړه له یوې میاشتې راهیسې یې د راور کولو په مرکزونو کې خپلې پوځي قطعې ځای پر ځای کړي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به یې کارونه بشپړ سي. هغه زیاته کړه د انتخاباتو تر ورځې پورې به زیاتې هغه سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورسي چې اوس د وسلوالو په ولکه کې دي. په دې غونډه کې د نړیوالو ځواکونو یو وین جنرال ټرمبلی وویل له افغان ځواکونو سره یې یو ځای پوځي عملیات روان دي چې زیاتې سیمې د وسلوالو له ولکې څخه وباسي.
There's operations ongoing throughout the country.
د دې هیواد په زیاتو سیمو کې پوځي عملیات د دې لپاره روان دي چې سیمې د وسلوالو له ولکې څخه وایستل شي او را روانو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. موږ او افغان ځواکونه انتخاباتو ته د خوندي چاپیریال د برابرولو لپاره جدي کار کوو.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لره نږدې کېدو سره د ناامنیو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې سوي. خو د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي دوی د انتخاباتو د امن لپاره پوره تیاری لري. بل لوري ته د افغانستان د ملي شورا زیات استازي د انتخاباتو پر امن ډاډمن نه دي خو وایي په دې برخه کې باید زیات او پرله پسې کار وسي.
افغان او امریکایي ځواکونو په خپلو عملیاتو کې له یوې مودې ځنډ وروسته پرون بیا په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو جزئیات چې له هلیکپترو څخه پکې په پراخه پیمانه کار اخیستل کېږي عصمت څاروان اوروي.
په سلګونو افغان او امریکایي پوځیانو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پرون په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نوزاد ولسوالۍ په دغو عملیاتو کې 100 افغان پوځیان او 400 امریکایي پولیس سرتیري برخه لري. د جون په میاشت کې هلمند ته 4000 امریکایي عسکر ولېږل شول چې په دې ولایت کې له 8000 میشتو برټانیي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. دوی د جولای په دوهمه نیټه په هلمند کې خپل عملیات پیل کړل. ځینې ولسوالۍ له طالبانو ونیولې خو زیات تلفات سبب شول چې عملیات ودروي. د جولای په میاشت کې 15 نړیوال عسکر په تیره بیا په هلمند کې ووژل شول. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې امریکایي پوځیانو د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو لپاره د عسکرو او نورو وسایلو د انتقال لپاره په جګړه کې شاملو ځواکونو ته هلیکوپټرې ورکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ناامنیو له کبله به د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې انتخاباتي مرکزونه پرانه نیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقامات وایي که افغان او ناټو ځواکونه په امنیتي برخه کې همکاري ونه کړي نو لږ تر لږه په 10 ولسوالیو کې به انتخابات ترسره نه شي. په دغو 10 ولسوالیو کې 4 په هلمند کې دي خو څرنګه چې انتخاباتو ته وخت ډېر لنډ دی شایي امنیتي ځواکونه ونه کړی شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه پوره کړي.
دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره یې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د دې وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نویو امنیتي تدابیرو کې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې مخصوصې کمرې نصب شوي. یو کمره لرونکی بالون هم هوا ته لیږل شوی او د دوه هلیکپټرې هم د کابل په فضا کې امنیتي انګزمې ترسره کوي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب او راپورونه هم راغون شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر او په کابل کې د هند سفیر نن د ملي شورا د نوې ودانۍ د کار بهیر وکوت. د ښاری پراختیا وزیر انجینیر محمد یوسف پختون خبر لاند ویل چې دوی توانیدل اکثره هغه ستونزې حوالې کړي چې د دې پروژې د تطبیق په وړاندې پرتې وي. ویل کېږي چې د دې ودانۍ د جوړولو کار به چې څه موده مخکې پیل شوی تر 2011 میلادي کال پورې بشپړ او دا ودانۍ به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دا ودانۍ د 130 میلیونو ډالرو په لګښت د هند په وړیا مرسته جوړیږي. د دې موضوع نور حال له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او تمه ده چې تر 2011 میلادي کال پورې بشپړ شي. انجینر محمد یوسف پښتون چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هند له سفیر سره یو ځای د دغه ودانۍ د جوړولو بهیر کتلو د دې کار په وړاندې ځینو هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا اوس تر ډېره هواري شوې ده. په دې ورځو کې زموږ اساسي ستونزې ساختماني مواد او د تخنیکي کارګرانو ستونزه ده. په هر حال دا دواړه ستونزې تر وهد حل شوی او کارونه خپ چټکی سره پر مغزی. لدی روسه چې موږ کوم ستر ستونزه درلودله هغه د تدارکاتو چې د هند حکومت لخوا پر مخ بیول کېدل. هغه خلکو چې دا کار کول شو حاضر نه و چې افغانستان ته راشي او روسه له سو میاشتو بل اخر دوی توانېدل چې یوې دوه کمپنیو ته قناعت ورکړي سو راشي او دا کار پر مخ بوزي. د ښاری پراختیا وزارت وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دی سو د کار په وړاندې کوم امنیتي خنډ رامنځته نشي. له بل لوري په کابل کې د هند سفیر جان پرساد هم دا تایید کړه چې اوس دوی درې پروژې په پلي کولو کې کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ. په کابل ښار کې درې پروژې په پلي کولو کې موږ کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. که چېرې تاسو پام وکړئ د دې ښار اوسیدونکي په خپل ورځنیو چارو بوخت دي. هغوی هر ورځ دفترونو ته ځي او راځي. موږ د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو په برخه کې کومې امنیتي ستونزې سره نه یو مخ شوي. د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د کابل ښار په لویدیځ کې د درلمند ماڼۍ شاته جوړیږي. د عصري ودانۍ ته 130 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې د هند له وړیا مرستونه ورکول کېږي. د دې ودانۍ د یوې برخې د جوړولو کار دوه اونۍ مخکې پیل شوی او اټکل کېږي چې دا ټوله پروژه به تر 2011 میلادي کال پورې بشپړ شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې دې ودانۍ ته دوی شاوخوا 20 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د خپلو څېړنو په لړ کې د کرنې او ځنګلونو د پراختیا په برخه کې پر علمي میتودونو ولاړ یو شمېر لارښوونې د کرنې وزارت ته وړاندې کړې دي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس نن په کابل کې په همدې اړه په جوړ شوي دوه ورځني سیمینار کې وویل چې د علمي کارونو او مقالو په وړاندې کولو سره به د اکاډمۍ یو شمېر غړي دغه مسله تعقیب کړي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمن راپور کې.
د افغانستان د علومو اکاډمي په پام کې لري چې د علمي میتودونو په وړاندې کولو سره د کرنې او ځنګلونو د پراختیا په برخه کې حکومت او د کرنیزو چارو ارګانونو ته یو شمېر لارې وړاندیز او د علمي مقالو او مضمونونو په لیکلو سره په دې برخه کې لا ډیر کار وکړي. د افغانستان د علومو اکاډمي رئیس عبدالباری راشدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د پیغام په لوستلو سره له همدې عمله جوړ شوی دوه ورځنی سیمینار پرانیستلو.
په دغه موقع کې د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا د کرنیز انکشاف د مسایلو څیړنې ته پاملرنه یو با ارزښته او د قدر وړ اقدام دی. کیدای شي ستاسو د سیمینار لپاره برابرې شوې څیړنې د کرنې او مالدارۍ وزارت د تدوین شوې استراتیژۍ د اهدافو له تحقق سره څه مرسته وکړي. زه هیله لرم چې د ځنګلونو د انکشاف پر مسله ستاسو سیمینار ته لیکل شوې مقالې به د ځنګلونو د حفاظت او انکشاف له مسایلو سره ډیره مرسته وکړي.
د دغه سیمینار په لومړۍ ورځ یو شمېر استادانو د موضوع په اړه ګډونوالو ته خپلې مقالې واورولې. د علومو اکاډمۍ د زراعت، کیمیا او بیولوژي د څانګې غړي محمد قسیم مراد د دغه سیمینار د جوړولو د هدف په اړه وویل:
په دې دوه ورځني سیمینار کې د کرنې د مختلفو برخو پرابلمونه څېړل کیږي چې مثلا د کرنې په عرصه کې داسې ګامونه واخیستل شي چې زموږ هیواد د اوسني مشکل نه ووځي. یعنی هغه پوتنسیال چې موږ په اقتصادي لحاظ لرو د هغې نه معقوله استفاده وشي، شاړې ځمکې آباد شي او د اوبو سیستمونه ورته فعال شي، ځنګلونه چې متاسفانه ډیر له منځه تللي دي د هغې د بادي منځه تګ مخنیوی وشي.
په کابل کې د کرنې او ځنګلونو د پراختیا څېړنیز سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت له امله شکایت لري او وایي چې د دې هیواد ځنګلونه هم د نه پاملرنې له امله بهر ملکونو ته قاچاق شوي او لا هم دا لړۍ روانه ده. خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې دغه وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د یاد شویو ستونزو د هواري لپاره یو شمېر ګټور پروګرامونه پلي کړي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړي په هغې تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډې همکارۍ د اسد د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 15مه د ماښام 15:30 بجې.
د غرض افغانستان د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره زموږ ځانګړې مرکې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته که غواړئ چې کاندیدان وپیژنئ او د هغو له پروګرامونو څخه ځان خبر کړئ. دا مرکې زموږ په ویبپاڼه کې اورېدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.org. د غرض افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په دې ویبپاڼه کې له مطالبو سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمې او نړۍ په اړه هم مطالب کتلی او لوستلی شئ.
د 1988 کال انتخابات
د انتخاباتو په اړوند راپورونو ته مخه کوونن په خوست کې د ځوانانو د ملي یووالي جرګې سلګونو تنو استازو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنې نېټې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ د خوست د ځوانانو د ملي یووالي جرګې غړیو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده، د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې چې د خوست د جرګو خونو په تالار کې جوړه شوې وه، د اوسني جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه پل غوڅ ملاتړ اعلان کړ او هغه یې د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته تر ټولو غوره او مناسب شخص وباله. په خوست کې د ځوانانو د ملي یووالي د جرګې د لارښود شورا غړي او د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین مسول کمال اصولي غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل، ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د خپل 15 کلن ماموریت په دور کې د هیواد د سمسورتیا، ملي یووالي، سولې او ثبات د ټینګښت، بیا رغونې او اقتصادي پرمختیا په برخو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او د یو لړ امنیتي او اقتصادي شته ستونزو سره سره یې هیواد له ټوټه کېدو ژغورلی او د نړۍ د هیوادونو او ګاونډیانو سره یې د یو او بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې او د متقبل احترام د اصول پر بنیاد ولاړ نیک او دوستانه مناسبات پاللی او د افغانانو عزت او اعتبار د نړۍ د هیوادونو په منځ کې اوچت ساتلی دی. د زیاته کړه که حامد کرزی د دوهم ځل لپاره واک ته ورسیږي، نو په دولتي ادارو کې به د اداري فساد او مالي درغلیو جر له بیخه وباسي او د نشه یي موادو د مافیایي ډلو او د دولتي شتمنیو د غاصبینو پر خلاف به د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې په پوره جدیت سره مبارزه وکړي.
ملی گټو د خوز د منطقوي گټو د ساتلو لپاره یووالی او یو موټی کېدو ته رابولم او په ډیر ویاړ او خیال سره موږ د خوز ونان د ښاغلي حامد کرزي څخه خپل ملاتړ کوو او خپل رای به انشاءالله محترم حامد کرزي ته ورکوو.
د غونډې ډیری ویناوالو اوسنی جمهور رئیس او د ولسمشر راتلونکي چوکۍ ته کاندید حامد کرزی یو ملي او با تجربه شخصیت وباله او ویویل د خوست ټول ځوانان، مدني بنسټونه، ټولنیز سازمانونه او د ښځو د شوراګانو غړي چمتو دي چې د ټول ټاکنو په ورځ خپلې رایې د حامد کرزي په ګټه وکاروي. خو د غونډې ځینو برخوالو بیا په خپلو څرګندونو کې حامد کرزي ته وړاندیز وکړ که دا ځل هم د افغانانو په ملاتړ او رایو سره د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، نو د خلکو او ځوانانو غوښتنې باید په پام کې ونیسي، د لوړو او حساسو دولتي پوستونو لپاره د روابطو پر ځای ضوابط حاکم کړي او کار اهل کار ته وسپاري. په دې لړ کې د غونډې دوه تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
د خوست ځوانان او په مجموع کې د افغانستان خلک به د هغه کاندید نه ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې دغه روان وضعیت ته تغییر ورکړي، په افغانستان کې په روان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام کې چې اوس سترې ناخوالې رامنځته شوې دي، ځانمرګي بریدونه دي، چاودنې دي، ناامنۍ دي، اداري فساد دی، زموږ سرنوشت نه معلومېږي چې موږ کومې خواته روان یو. فلهذا د خوست ځوانان به د هغه کاندید تر شا ودرېږي چې دغه اوسنیو ناخوالو ته د پای ټکی کېږي او افغانستان یو مترقي، یو پرمختللی او په یوه افغانستان
کې. منګل دی لوی پکتیا مبینې ته د رئیس میږي په دغه ملاتړ کو چې دا میږ د ورونو د طالبانو سره جوړه کړي، بل یو چې کوم په جلو کې چې دي دا به مې خلوص کړو، بل میږ دغه یو پیشنهاد درته لرو که د مخکې کومه اداره وه دا اداره تو په څانګ وایي چې ته دا اداره نه وي کوي، هر ولایت ته خپل کادرونه وسپورې، که دغه اداره تو سره وي نو کرزی به که سر یې مخکې چې خلک بعد در در بعد در وي، خو و چې میږ څومره وګرځېدو بل مدار شخص پیدا نه کړه که محترم کرزی.
د یادولو وړ ده د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید حامد کرزی په ملاتړ دا پراخه غونډه د ځوانانو لخوا د ملي اتن په اجرا کولو سره پای ته ورسېده.
Thank you. دغه راز پرون په خوست کې ولسمشری ته د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه جوړه شوې و. د غونډې ګډونوالو عبدالله د جمهوري ریاست څوکۍ ته مناسب شخص وباله. په کابل کې څه باندې 300 کلیوالو ښځو د انتخاباتو لپاره د عامه پوهاوي یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. دا روزنیز کورس د ښځو د چارو د وزارت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تنظیم شوی و او درې ورځې دوام درلود. دوی ته نن د ښځو چارو د وزیر لخوا د کورس د فراغت سندونه ورکړل شول. دغو میرمنو وویل په کورس کې د انتخاباتو په هکله ډېر څه زده کړل او کله چې خپلو ولسوالیو ته لاړې شي ډېرې ښځې به وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تفصیل له کابله زموږ د همکار په راپور کې.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د مربوط ارګانونو د هلو ځلو په لړ کې د کابل ولایت 300 کلیوالې ښځې د چهارشنبه په ورځ له یو روزنیز کورس نه فارغې شوې. دغه کورس چې درې ورځې مخکې پیل شوی و د کابل ولایت د نهو ولسوالیو 315 تنو ښځو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر وویل په دغه کورس کې ښځو ته د هغوی حقوق بیان او وهڅول شوې چې د ټولنې د یو فعال غړي په توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په آزاده توګه د دوی د خوښې کاندید ته رای واچوي. د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل
با کارتتان شما هم در مشارکت سیاسی زنان سهم میگیرین. این سهم فعال شما
د کارت لمخه کولای شي چې د خزو په سیاسي مشارکت کې برخه واخلي. ستاسو ګډون په دغه ټولو برخو کې مهم دی. تاسو باید په انتخاباتو کې ګډون وکړئ او ثابت کړئ چې د ټولنې یو برخه یاست.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په وسنوي او تیرو انتخاباتو کې سباندې 15 میلیونه خزو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي د خزو مختلف ټولنو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د خزو چارو وزارت هڅه پیل کړي دي چې دوی ته د هیواد په مرکز ولایتونو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو لمن پراخه کړي. له کورس نه د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ وسیدونکو یوې فارغې شوې مېرمن مرسل د ازادۍ رادیو ته وویل چې که داسې پروګرامونه هر څومره زیات وي ګټه به هم زیاتې وي. دی وویل
خزینه پیداله چې انتخابات شیده اوس په دې باندې پوست ولا چې سرنګه چې نارینه رای ورکولی شي هغه سي شزم رای ورکولی شي. دا سي شزې دي چې نه پیژي چې موږ هم یو برخه لرو. موږ ککور کې ونه پیدلو چې انتخابات شیده ډیری کلی کې برق نشته څوک رادیو نه لري څوک نه پریدي لکه د کور خاوندان نه پریدي یا هم رادیو ته بیکاره کیږي. اوس دا کورسونه ډیر موثره شوي دي خزی د کور پوست ولا چې موږ انتخابات
خو خلک وایي د دومره هلو ځلو سره بیا هم د هیواد د نفوسو په پام کې نیولو سره ښځو لږ کارتونه ترلاسه کړي او داسې سیمې هم شته چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي ورته د ناامنیو له امله ورغلي هم نه دي. دوی وایي اوس هم انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو ته دا زمینه برابره کړي چې ډېرو سیمو ته ورشي او ښځو ته پکې د رای ورکولو کارتونه ورکړي.
د غرض د کونړ په مرکز اسداباد کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په یوې غونډه کې په سلګونو ښځو ته د انتخاباتو او د رایو د ارزښت او په انتخاباتو کې د ګډون د ګټو په باب معلومات ورکړل شول. په کونړ کې زموږ خبریال دې غونډې ته ورغلی او نور حال یې په دې راپور کې رالیږلی.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر شاه جهان سرداری ازادې راډیو ته وویل نږدې درې میاشتې کېږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د کونړ ولایت په 1416 او مرکز کې د ټول ټاکنو په اړه د عامه پوهاونې ډلې کار کوي خو خلکو ته د لا زیاتو معلوماتو د ورکولو په منظوري یو شمیر سترې غونډې هم په پام کې نیولې چې نن یې په اسداباد کې په سلګونو ښځو ته یوه غونډه جوړه کړې وه.
کونړ ولایت د ټولو ولسوالیو په کچه د ښځو لپاره یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په دغه کې زموږ خویندو ولایتي شورا وکیلانو او استادانو او ټولو ګډون کړی و او هدف د دې غونډې نه دا و چې د ټاکنو په اړه باندې عامه پوهاوی وکړو او هغوی وهڅوو چې په ټاکنو کې برخه واخلي او نورې خویندې دې ته وهڅوي چې په ټاکنو کې خپله ونډه یې ټولو درنو علماو درنو مشرانو د هغوی دپاره هم وخت وغونډې لرو.
شاه جهان سرداری وویل د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر دې دمه په کونړ کې دوی کومې داسې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې د دوی د کارونو د خنډ او ځنډ سبب شوي وي. د غونډې دوه تنو ګډونوالو د ځانونو د پېژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه اخیستي او د ټاکنو په اړه د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره یې دغې غونډه کې ګډون کړی و.
زما نوم زرغونه دی د دم کلي اوسیدونکي یم. انتخابات غونډه ودې ته چې موږ راغلی سو دې کې موږ واورېدل چې
خپل ری بیزی استعمال نه کوي، هغه چاله ری ورکوي چې لاسونه د خلکو په وینو باندې سره نه او غل غدونه یې او مغه سره په انتخاب کو چې تاسو آینده وطن دل جوړ کی او د خزو او د نورو حقوق پکې خلکو پیژني او خلک خپل حقوقونه خبر. ماشاءالله د نورو ځایونه چې موږ یې د تلویزیون نه د رادیو نه اورو دغه ځای نه کونړ ماشاءالله ډیر ښه دی او هیڅ ستونزه دلته نه لري. ټولې خویندې په مکتبونو لځي او ټولې اماده دي انتظار باندې چې کله برې ورځ ټاکه راځي د خیره موږ به ټولې خپلې ریاګانې استعمالوو او وخت وخت درته
زما نوم فضیله د فاطمې لیسې ښوونکی یم. کومه غونډه چې نن د خبر د خپلواک کمیسیون لخوا نه جوړه شوې وه، په دغه غونډه کې د اسدآباد اړوند د کلیو خویندو میندو برخه اخیستلې وه. خپلواک کمیسیون لخوا نه د انتخابات په هکله عامه پوهاوی شوې، خو دا د دې دپاره تر څو عامه پوهاوی تقوی شي او کمیسیون کارکوونکي په دې باندې ډاډه شي چې ټولې خویندې رای ورکول ته آماده دي او په راتلونکو انتخاباتو کې به رای ورکوي. امنیتي وضعیت تر اوسه پورې ډېره ښه ده او داسې کومه جدي ستونزه نشته، نو ملي پولیس ته ان شاء الله په هغې ورځ به امنیت ونیسي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د دفتر لخوا په داسې حال کې ښځو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو په باب د معلوماتو ورکولو غونډه جوړیږي چې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. البته څو ثانیې هم په اوښتې دي. فرشته جلال عزیز سټډیو ته راغلي او د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې مثبت پرمختګونه لیدل کېږي. په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي او ویل کېږي چې هدف یې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت تامینول دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برما د حکومت د هغه اقدام غندل ځنډولي چې د ډیموکراسۍ پلوي رهبری اونګ سان سوچی نظربندي تمدید کړه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قفقاز په سیمه کې خپل ډیپلوماټان بدل کړل. او د جنگي مقرراتو په اړه د جنیو د کنوانسیونونو شپږ کاله پر اصول د څلور وړ کنوانسیونونه په 1973 کال لاسلیک شوی او هدف یې د جنگ په صحنه کې د ملکی خلکو، جنگي اسیرانو، زخمیانو او د بشري مرستو رسولو د ادارو د کارکوونکو لپاره د مسؤلیت تامینول دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د خبرونه دوهمه برخه هم تاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام ته تر ډیره حد ځنګړې شوی، خو د پاکستان په امنیتی او سیاسي حالاتو بلابل راپورونه لرو. د سوات او د جنوبي وزیرستان د جګړې ځپلو سیمو د بي ځای شو خلکو له حاله مخبرو. خو تر هغه مخکې یو بل موضوع، د پاکستان پولیسو د دې هیواد د پخواني پوځي مشر پر ضد دوسیه پرانسته ده. که پرویز مشرف خپل هیواد ته ستون شي، نو د پولیسو له لوري به ونیول شي. پر هغه تور دی چې قاضیان په غیر قانوني ډول نیولی دي. د موضوع نور حال اسمت سروان اوري.
د پاکستان پولیسو د سه‌شنبه په ورځ له دغه هیواد د مخکینی پوځي ولس مشر پرویز مشرف د نیولو دوسیه درج کړه. که پرویز مشرف چې حاضر د مله هیواد د باندې اوسي، پاکستان ته ستون شي و به نیول شي، ځکه چې پولیس وایي د نوموړي پر ضد د قاضیانو د نیونې دوسیه جوړه شوې ده چې په 2020 کال کې د سیاسي کړکیچ په ترڅ کې نیولې و. په اسلام آباد کې د پولیسو یو مشر حکیم خان رویټرز خبري آژانس ته وویل مشرف به یا د نړیوالو پولیسو یعنی انټرپول په وسیله او یا هم که پاکستان ته ورشي د پاکستانی پولیسو له لوري ونیول شي. حکیم خان وویل که د مشرف جرم ثابت شي، نو ممکن په درې کاله بند محکوم شي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پخواني پوځي مشر پر ضد داسې دوسیه جوړیږي. یوه حقوق پوه محمد استم ګمان چې د مشرف پر ضد دوسیه یې درج کړې، رویټرز خبري آژانس ته وویل مشرف په غیر قانوني توګه قاضیان ونیول او هغوی له کاره ګوښه کړل، نو باید په دې کار محاکمه شي. د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان سترې محکمې د مشرف له لوري د اضطراري حالت اعلان او د 2008 کال په نومبر کې د قضایه قوې تصفیه د پاکستان د اساسي قانون خلاف عمل او د خپل واک د ټینګولو هڅه وبلله. خو د پاکستان سترې محکمې دا مسأله چې آیا مشرف د سرغړونو په خاطر محاکمه شي او کنه د پاکستان پارلمان ته پریښوده چې په دې با پریکړه وکړي. جنرال پرویز مشرف د میله میاشتې را په دیخوا په لندن کې اوسي او ویل کېږي چې غواړي په بریتانیا کې میشي. څارونکي وایي څرنګه چې مشرف نور په پاکستان کې اخیز نه لري، د آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت د هغه له محاکمې سره چندان لیوال نه دی. خو نواز شریف غواړي چې مشرف محاکمې ته راوستل شي. په عین حال کې نسارون کې وایي چې د پاکستان پوځ چې د دې هیواد په چارو کې غشتلی لاس لري، شایي په اسانه اجازه ورنه کړي چې مشرف دې توهین شي، ځکه چې ډېر جنرالان د هغه ملګری دي.
د پاکستان په مسایلو کې تم کې ګو د پاکستان پاوس په جنگ ځپلې سیمې سوات کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پلسګونو طالبانو د ژوندین ولو ادعا کوي. په سوات کې د روان کال د مې د میاشتې له اتمې نېټې راهیسې د پاکستان اردو د نغې لارې په نوم عملیات اپیل کړي چې په نتیجه کې طالبان په شا تمبول شوي او بې کوره شوي خلک اوس بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. زموږ خبریال له پېښور په همدې اړه یو راپور راستولی دی.
د سوات په مرکز منګوره بازار کې اوس دوکانونه پرانیستي او خلک د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کیږي. بازارونه د شپې تر اتو بجو پورې پرانیستي وي او میرمنې هم بازارونو ته تګ را تګ کوي. سو میاشتې مخکې پورې دا هر څه ناشونی کارو، خو اوس طالبان له سیمې وتلي او خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. د سوات خلک وایي دوی به د اربکیانو د لښکر په جوړولو دې سیمې ته د طالبانو د یو وار بیا راتګ مخه ونیسي. د شیر افضل په نوم یو کس وایي،
منګ د پاکستان په کونه کونه کې د فوج سره وګپ وګ جنگې دوه تا هر ټیم تیار پلوینه او خپل ځمکه قربانو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د سرحد ایالت والی اویس احمد غنی، د دغه ایالت لومړی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د پنجاب والا وزیر شاباز شریف تیره ورځ د سوات د مرکز منګوري خار څخه لیدنه وکړه او د دغه سیمې د قومي مشرانو سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم د خلکو نو غوښتل چې په خپل چاپیرچل د نظر وساتي او د طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیسي. د سوات خلک وایي د دې خبرې هرکلی کوي او خپله سیمه به په خپله دوران کارونه ساتي. د عجب زاده په نوم یو مشر وایي،
طالبان راغلی دي پته نه لګي چې د کوم وطن راغلی دي، شرپسند دي، د بل وطن دي، د دې وطن دي. زمونږ کورونه وران کړه، نور علاقه وران کړه، زنانه سرتورې کړې. نو موږ دا ټوپک راواغستی چې را د دې مخنیوي وکړو.
د سوات یو بل اوسیدونکي ضیاءالدین وایي، اوس خلک په دې نه ډارېږي چې د ترهګرۍ ښکار بشي. نوموړی وایي، اوس میرمنو هم ډار له زړه نه لرې کړی او بازارونو ته راوځي.
بنیادی طور خلک خو رو رو آبادیږي، منګورم رو رو آبادیږي، خلک واپس راځي. لږ شان خلک اوس هم د منګورې نه بهر دی او بازارونه رو رو آبادیږي، ژوند بحال کیږي. خو یوه تبدیلی، یو بدلون چې راغلی دی، هغه دا دی چې خلک د ترهګرۍ نه تر ډېر حده پورې خلاص شوي دي. اوس خلکو سره دا ویره نه وي چې یاره ما بسوک مړ کی، ما بسوک قتل کی، ما ته بسوک تاوان ور ورسی. زمونږ مشهور د چینی مارکیټ چې کوم د زنانو مارکیټ وو، هلته اوس هم مطلب دا دی چې زنانه ځي سودا کوي، دې د سیرې پتراهی نه. او دغه نیک شګون دی او ښه نښې دي د ژوند چې ژوند رو رو بحالیږي.
د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره هم په یو خبر پاڼه کې وایي چې تر اوسه د 300,000 کورنۍ سره نقد مالی مرسته شوې ده، سو هغوی بیرته خپل سیمو ته ستنه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د سې شنبې په ورځ د سوات په بیها، چپریال، خیراړی او بټخیل سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 29 طالبان ژوندي نیول شوي او د هغوی سنگرونه تباه کړل شوي دي. د ترهګرو سره په مخامخ جنگ کې د پاکستان د فوج د یو سرتیري د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویلي، د سوات او ملاکنډ عملیات د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د پاکستان ځواکونه د ترهګرو د ځپلو پوره وړتیا لري.
د پاکستان د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ د بلوچستان ایالت د ژوب سیمې ته کډه شوې دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د خلکو حال راکوي.
جنوبی وزیرستان د وسلوالو طالبانو د فعالیت او د مذهبي افراطیانو د روزنې ستر مرکز او همدارنګه د بهرنیو ترورستانو په نازا ګڼل کیږي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د وروستیو خال پوځي عملیاتو او جګړو له امله د سیمې اوسیدونکي دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د جنوبی وزیرستان سلګونه کورنۍ د بلوچستان د ژوب سیمې په پراخو ورشوګانو او رغونو کې هم له خیمو پرته د لوخو په څپریو او ګډلو کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
منوم جماګول ده وزیرستان کې تنه وسدین کای مېز د مزبوري رغلی چې کما دوه یو طرفه حکومت نه مېز ته خطر او د طالبونو نه خطر او مېز د مزبوري رواتلی نه طالبونو سره تلوکاتونو د حکومت سره او چې حکومت او چې دا کلی ولمه یم جواب مزبوري مېز د مزبوري رواتي یاره چې ته منګات نه رغله یې خبرې مېز دلته ای دا زګی خو مېز ته تکلیف سخت ډېر ده.
ایمان مادم شاد وزیرستان د سپین د توي خله
مجبوري داس مجبوري وای سي د طالبانو د خوا د حکومت خو به سرت کې ولګېدل تاوان به عوام ته نه به حکومت باندې نه پر هغو طالبانو باندې حکومت څومره تاوان عوام ته د دغې مجبورۍ موږ کډې را وکړې که به مړ وو عوام به مړ وو که به ویستلی وو عوام به ویستلی وو.
ژوب سیمه له جنوبي وزیرستان سره پوله لري او لا هم ډېرې کورنۍ د جګړو له امله دې سیمې ته د راکډه کېدو په حال کې دي. د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې تر سلو زیاتې کورنۍ هم له ژوب ښار ختیځ لوري ته پر یوه پراخه سارا باندې اوسیږي. د مسعودو قبیلې د کورنیو په استازیتوب یوه کس عبدالودود ازادي راډیو ته د خپل حالت په اړه وویل.
داسته چې سړی د خپل کور نه لوړ شي کنه چې بهر ته کاته غوښه خوري په خپل کور کې وچه ماړې خوري او وچه ماړې په بهتره ده. موږ ته خو د بې زیات تکلیف ته ځکه چې اوبه خړې اوبه دي هر وخت خړې وي، هغه موږ فلټر کولی هنه شي کنه پوه شو وړکې بیماران شي ځنې او ډاکټران ته وړل په خدای کې وکړه چې کله کله ما سره د سل روپۍ طریقه هنه وي، هغه بیمار د وړل روپۍ طریقه هنه وي چې موږ بیمار ډاکټر ته پیوسي ځکه چې ټونس نس هم په درې نیم سوه څلور سوه روپۍ وخلي او نه د کرایي مکانونه برداشت کولی شي ځکه چې اته زره نه زره روپۍ موږ خپل بستر زینش پسې خوله چې وسیله روشي باران شي چې کی ما دوه د موږ څه څه بشتر سره پته دی هغه لم دي شي بیا ته وغورځوي په شپه چې په ډول زما کاڅم نه پخدای کینو کا ځما کا ګرم وي یغه واجنه بیماران شي کنه ټول
په ژوب کې د جنوبی وزیرستان میشته کډوالې کورنۍ وایي یوازې د سری میاشتو نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره خوراکي مرسته کړې ده، نور نه د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې او نه کومې بلې مرستندوی ادارې ورته د مرستې لاس ور اوږد کړی دی. دا چې دوی کومو شیانو ته ډېر اړتیا لري له جمعه ګل وزیر څخه به یې واورو.
حکومت هم زه غوښتنه دو چې موږ غریبون خلکي اچا چلیا مکانې نه رکو کړې یو ول مکانې نه راته وغوړي دای کړې دای برداشت کوي یو د اوبې ډېره سخته تکلیف ده. یو بین امیر ډېره ګردې بالکل یو وړ کې اکشن نشته چوبیس ګنټې خړې به استعمالوي ټله پکه اوبه نشته نه پیپ شته نه ټینکی شته.
په ژوب سیمه کې لا هم د تودوشې لوړه درجه د سنتیګراډ په کچه د اته دیرشو او څلوېښتو درجو په منځ کې وي چې مځکه د تناره غوندې سره او د لمر هوا هم د اور د لمبو غوندې توده وي. د جنوبي وزیرستان د سپینې اوسېدونکی آدم شاه هم له حکومته داسې غوښتنه کوي.
موږ ډېر اړتیا خیمو ته ده سولې په دا لوخو په دا جوګو چې پراته وي په دا خوشي وطنو پراته وي. دومره خبره دا ده چې موږ اړتیا بیا وبوته ده دومره شای موږ د غ جانه دراوړی سی سی موږ په غاړه کو روزانه کو یو نیم سل روپۍ یا یو سل څلوېښت روپۍ د موږ روزانه یي نو په غو باندې د موږ هیڅ هغه نه جوړېږي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې اول د موږ د تامګانو ضرورت او بیا د اوبو ضرورت بل د خوراکي موادو ضرورت مشته.
وزیرستاني کډوال وایي ماشومان د جګړو له امله له زده کړو بې برخه سول او په ژوب سیمه کې ماشومان نیوازی په دینز دکړو بوخت دی. د جنوبی وزیرستان د تنایي سیمې لوی اوسیدونکو ځوان نور محمد میوپشتل آیا په ژوب کې خوشاله دی کڅنګ
څه خوشاله بخړ ډوک بند پروت دی ګرمي دا او بخړې دی بیماران یو بیماران یو غړی چنه سره درې زلور څور پي اخلي مشتره خرڅه پیسې نه بیماران ته خپای موږ خپل سیمه کامن غړی چا مون راسي موږ برته بیا ورځي چا مون یې پر موږ دالت پروت.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی په ژوب شهر کې په خوارې مزدوري بوخت دي چې وکولای سي د حکومت او مرستندوی څولم رستو پراته خپل اولادونو ته ډوډۍ وګټي خوایي ورځنې مزدوري یا دیاړې دومره لږ د چورته هیڅ کفایت نه کوي. لوانه څخه راکړه سوی وسپنسر شه دوايي یوازې یو زوی لري چې هغه هم د لاسونو لستر نعمت به برخه دی او بل د ګټي وټي سړی نه لري.
نو خدای چې کاوه جرات پرې مراواله خدای چې دا زوی شه بده نه پيزو ساګم وګ چې کومه کوي چې مونږ دا خدای راغلي د خدای دې ته پات نه له خوارې څوکلرم نه دیاړې څوکلرم دا خپل باندې جواب کښې مکه باز کړه کنده نو خزون وزلم تازه پیژ دوادم ماتوی ستمه مورګه خدازنه بلا کول مز بیا چې منګه وای.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر کورنۍ د ژو په شار کې په کرایو کورونو کې هم اوسېږي. دوی وایي پر سارا باندې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له مجبورۍ څخه په یوه یوه کور کې شپږ اووه کورنۍ ژوند کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې د بشپړې سولې او امنیت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي چې دوی ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړي په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډه همکارۍ د اسد د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 15مه د ماښام 15:30 بجې.
او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام د خبرېدو وار دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. راځي چې په ګډه سره دغه پروګرام په دې هیله واورو چې د تاسې کوم دوست یا عزیز په نننی پروګرام کې پیدا شي. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې ته جوړوم او وړاندې کوم.
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، تاسو چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او خپل ورک عزیز لټوي، خپل پیغامونه لاند ووایي. په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. ګرانو اوریدونکو، بیا هم داسې پیغامونه لرو چې یا مو خو نوم نه دی اخیستی او یا هم د تلیفون شمیره مو له یاده وتې ده. او اوس راځئ چې هغه پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتې ده.
زموږ پیغام دغه دی چې د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د ګزوی کلان د کلي اوسېدونکی د میراتم په نامه باندې دا دېرش کاله کېږي چې نادراکه دی، د نیاز محمد زوی دی. موږ د دغه ورک په حساب باندې معلومات غواړو. په دغه نمبر موږ ته زنګ ووهئ. دی منصبدار و په وخت کې د ترکیې د بانچې څخه تر خامخا څو کاله پورې دی منصبدار و، دی نادرکه شوی دی.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، کولای سئ چې په دې شمېره تلیفون زنګ ووهئ: 00930030424. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم: 00930030224. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 300 22 14 45 115. ګرانو دوستانو، د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي. اوس راځئ چې هغه یو ایمیل او لیک تاسو ته دروړاندې کو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلی دی او خپل ورک شوي عزیزان پکې لټوئ. دغه ایمیل او لیک به تاسو ته د مونږ همکار نوریاس نوری درولولي.
زه نقیب الله د رازګل زوی د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما ګډې ګډې سلامونه دی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او زما ورور اجمل ته ورسیږي. زما ورور چې اجمل نومیږي او د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، تقریبا د 9 کلو ده. جکتور بخن ځوان چې سپورتي اندام لري. 3 کاله کېږي چې کابل د خیرخانې مینې له کوره وتلی او تر اوسه کوم احوال ځینې نه لرو. که هر چاته د معلومات وي لطفا دی په دې تلیفوني شمیرو له موږ سره اړیکې ټینګې کړي او یاد هم د ازادي راډیو همدې پروګرام ته خپل پیغام او ادرس پرېږدي. زمونږ د ټلیفون شمارې دادی: نقیب الله 0818 9 0 8. د محمد الله د ټلیفون شمیره ده: 0 4 2 1 5 4 4 1. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام نبی یم، د هلمند ولایت څخه برېښنا لیک درلیږم. هیله لرم چې د ورکو شوو عزیزانو په خبرونه کې راته خبر کړئ. سردار محمد د محمد حسن زوی او عبدالستار د تورکا زوی شپه کله کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې له خپل کور څخه د مزدوري په هدف وتلی دی چې تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا کوم بل څوک د دوی په اړه معلومات ولري، نو د اسلامي او انساني خواخوږۍ له مخې دې په لاندې شمیرو له موږ سره تماس ونیسي: 0999850553 او 0500940029.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس خپل قلم او کاغذ تیار کړئ او هغه پیغامونه واورئ کوم چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. خپل تلیفوني پیغامونه مو موږ ته پریښدي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد شاہی، پاکستان د پښین د زمې سرخاب است سرگایش وایدا کار زیدی پنامه در امتلا خلاص کاله کی طالبان په اول انقلاب کې ورک شوی دی نو بیا هیڅ چاته درک نه دی معلوم سی کار څوک د زته اول باندې درک لري زه په پاکستان کې په سرخاب کې وسیږم او دوی چې دی د کندهار د جړې د ولسوالۍ د نلغان د کلي د غلانسګر زوی دی دی په تقریبا په عمر 15 کاله عمر لري کار چاته زه درک معلوم یې ما ته چې په دغه ټلیفون ما شماره باندې زنګ ووهي 0-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- نش پاش دری او او دری ز مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالی وسیدن کی سی پیلند پاکستان ایاله ټنډه زیارت خبرې در سره کوم موږ یو ان سایه ورکته چې نوم یې جمال شاد او د پلان نوم یې ملا محمد ریس ده چې له نن څخه نه میاستې مخکې ورک شوی ده که دی په خپله دا اعلان اوري نو خپل کور ته دې راشي او که د ده په هکله باندې نور څوک معلومات لري په دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووایي د شمارې نمبر دي 0301 3240210 شماره یو ځل بیا تکرار 0301 3240210. وسلام.
ملا سلیمان زی د بنګ زوی د واضحه د پکتیکا ولایت د واضحه د ولسوالۍ اوسېدونکی د مریانو د کلي شپه کوټه کې له دوو کلو څخه ورک دی. که چاته د سلیمان زی په باب معلومات وي په دې ټلیفون شمېره دې زنګ ووهي 0301 3240210. ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارېږي 0301 3240210. البته دا د پاکستان شماره ده.
الو سلام علیکم. زه د یارانه سره یزد زنګ وم. زموږ سره یو انډیوال دی د کندهار محمد زی. هغه دا ډېر کاله خپل کور ته نه دی تللی. د مشر ورور نوم یې سدوزی هغه دی. د دویمې ورور نوم یې امان الله هغه دی. د درېمې ورور نوم یې سیفالله هغه دی. رادیو ازادي دی زنګ وهلی دی د ده پسې ګرځي. دی وایي زه ژوندی یم په دغه شمارې دې ده ته زنګ ووهي 0913 855 79 02. بیا دوباره تکرار کوم 0913 855 79 02.
السلام علیکم. زه محمد داجان د جلال خان زوی د جمهوریت مسی د قندوز ولایت د شیارچی د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس یم. زما یو اکا زوی ورک دی. نوم یې شیخ سمیر نومې دی او د ناجکمیر زوی دی د جمهوریت مسی دی. د اکا نوم یې جلال خان دی. د بل اکا نوم یې ظاهر دی. که چاته معلومات وي د ده په اخله یا زما اواز دی خپله اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي 0301 3240210. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کوټې خبر درته کوم. د پاکستان د کوټې آیات محمد د مازو د ورک ته د درې کال کیږي. که څوک په اړه څوک معلومات لري هغې پخپله زما غږ اوري په دې نمبر دې ټلیفون راوکړه 0303 3840 15 9 8. یو وار بیا تکراروم 0303 3840 15 9 8. ډیره مهرباني.
السلام علیکم. زه سردار د افغانستان د کونړ د اسمار د دنګام د سور کمر اوسیدونکی یم. چې پیلن مسافرې شپې په سعودي عرب ریاض کې سبا کوم. زما یو مرګری دی چې د پاکستان د دیر جندول معیار کیم نه بیا درکه شوی دی چې نوم یې ارسل دی. مخکې به یې دوکانداري کوله او دا دو میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی. خړې کپړې په ټنګ کې پرتې دي. غټې غټې سترګې دي او بونډۍ ګیره ده. دا دو میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی. که هر چا ته د ده په څه معلومات وي ما ته دې په دې ټلیفون باندې شمېرې باندې زنګ ووهي 0050945545 په دې دې ماته زنګ ووهئ. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم سرکی ده، کوره به زله لور لای کې ده. دا اته کاله کېږي چې له کوره زه نافته ده تللی کراچۍ له ده ایس اله والی هم نشته. زه د ازادۍ ټولو ریډیو کارکوونکو ته دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی هر وخت نظر کوي. زه ډېر ځین خوشحاله یم دوی دې ګرد آباد اوسي، دا زموږ د بایي او اله وال معلوم شي. د ټېلیفون شمېره ده 0-3-2-3-4-1-5-5-5-1-0-3-3-2-3-4-1-5-5-1.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000-22-24-45.
سلام علیکم. زه دا خانه عظمت سرغیږم. د ما یو اسماعیل کاکا اسماعیل زمیږي تره مې دا ورکړه. افغانستان جلالآباد خواته تللی ده او که څوک د دغه په هله څوک موږ ته معلومات راکوي دغه شمورو باندې موږ ساتي رابطه وساتي. 0-3-0-8-8-1-2-2-3-2-2. بل نمبر د دې شاه وزیر په نام 0-3-0-8-3-5-5-4.
سمانو نور نبی د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ نه خبرې کړم. زمونږ یو د اکا دوی نورستان په نامه کورک دی. دا ډېر وخت کېږي چې خپل کور دغه ټول په دې زمان ډېر اندېښمن دي. که چېرې دی پخپله زما هغه ګوري نو په دغه نمبر زمونږ ته ټېلیفون وکړه. 0-3-2-5-5-4-1-5.
زما نوم خان محمد د سرپل د ولایت سید آباد د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په قوم ساکزی یم. اوس زه د پاکستان د کراچۍ څخه تاسو ته ټېلیفون کوم. زما یو ماما دی، دا دوه کاله کېږي چې د ویش په اډره څخه نرکه سوی دی. عبدالستار نومېږي. د هر چا که د عبدالستار په هکله معلومات ولري په دغه شماره دې موږ ته ټېلیفون وکړي. 2-0-2-9-3-2-9-9-8. شماره یو ځل بیا تکراروم. 2-0-2-9-3-2-9-9-8. وسلام.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
یو نفر دی محمد صدیق نمیرزی پر اتلسم تاریخ خبره کړې ده. یو سیزه د غورماش د ولسوالۍ غږیږم. که څوک دغه سړي حال ولري په دغه ټلیفون په نمبر دي او ماته زنګ ووهي 0-0-3-2-28-20 په دغه نمبر دي زنګ ووهي. زه عبدالواحد نمیرزم. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه حکمت الله حق پرست د زابل د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د جالو د کلي اوسېدونکی یم. زما دوه د کاکا زمن دي، 8 کاله کېږي نادرکه دي. هر یو لکه محمد نذیر او الا نظر نومېږي. دا لکوزی اکا زمن دي، د جالو د کلي اوسېدونکي دي. او بل مې یو دوست په نامه د سید عمر، هغه هم د ارغنداب د ولسوالۍ د نیکنام د کلي د غیاث اکا زوی ده. 1 کال کېږي نادرکه ده، په عمر 14 کلن ده. نو ایله لرم که دا پیغام دوی په خپله هروي او یا د دوی په هکله یو بل څوک معلومات لري نو په دې شماره دي و ماته ټلیفون نه وکوي. 0-9-3-5-4-0-2-5-2-4-6. تکرار. 0-9-3-5-4-0-2-5-2-4-6. 2 5 2 4 6.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم دومره وو. که په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي خوښه، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې دي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.